احمد شیبری هم د ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه میر احمد صافی په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په لکونو افغانانو عریضې سپارلې دي. په افغانستان کې مو د برېښنایي تذکرو د ویشته لړۍ له احتمالي پیلېدو خبرو چې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخامخ شوی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه ملالۍ بشیر راوروي.
لمړی د زینو خبرونو سرټکی. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې 1,000,000 او 1,00,000 او 10,000 افغانانو په دې محکمه کې د جنگي جرمونو دعوی ثبت کړی دي. د افغانستان د ملي وحدت اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش په اړه باید نور بحثونه وسي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغې پریکړې یو منتقد د پیونګچانګ له ژمني اولمپیک څخه ایستلی دی چې ویلي وو باید په دغو سیالیو کې د روسي لوبغاړو ته د لوبېدو اجازه نه وای ورکړل سوې. بشپړه خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې 1,000,000 او 1,00,000 او 10,000 افغانانو په دې محکمه کې د جنگي جرمونو دعوی ثبت کړی دي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پیښېدو د احتمال په اړه د شکایتونو د ثبتولو بهیر درې میاشتې مخکې پیل کړی و. په څه باندې 1,000,000 داوو کې چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته رسېدلي قربانیانو په افغانستان کې د بېلابېلو ډلو له ظلمونو شکایت کړی دی. د تاوتریخوالي پر ضد او د بشري حقونو سازمان غړي عبدالودود پدرام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: د یو آی سی سی ته په لیږل شویو شکایتونو کې د طالبانو، داعش، افغان امنیتي ځواکونو، له حکومت سره اړوندو جګړه مارانو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د استخباراتي ادارو پر ضد ادعاوې شامل دي. 1,000,000 او 1,00,000 او 10,000 شکایتونه له نومبر څخه تر جنوري پورې په درې میاشتو کې په افغانستان کې دننه او اروپا کې د بیلابیلو سازمانونو لخوا راټول سوي او د هالند په هاګ ښار کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپارل سوي دي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر وړاندې دې محکمې ته خپل شکایت لیږلی چې دوستم د شکنجه کړی وو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش په اړه باید نور بحثونه وسي. نن له اجرایي ریاست څخه په خبرې سوي اعلامیه کې راغلي دغه ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسأله له لویو ملي قضیو څخه ده، نو باید په ملي اجماع او هر اړخیز توافق سره دا کار وسي. اعلامیه وایي دا موضوع باید د ټول افغانستان پر کچه تر بحث لاندې او حل سي. اعلامیه زیاتوي چې د په توافق سره به د نورو اختلافاتو مخه ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومتریک لړۍ پیل سوي. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته په ارګماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړۍ میرمنې بی بی ګل او دویم مرستیال سرور دانش د برېښنایي تذکرو اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونو هم ورته جوړ سول. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ټاکل سوې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ هم پیل سي. د اجرایي ریاست اعلامیه زیاتوي چې اجرایي رئیس به له ولسمشر سره د شنبې په ورځ د تذکرو د ویش پر سر د بحثونو کولو په اړه خبرې وکړي. په پنجشیر ولایت کې د برف کوچ په نتیجه کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان سوي دي. پیښه د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې سوې ده. د پنجشیر ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حمیدالله بخشي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټپیان روغتون ته انتقال سوي دي. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې بیټینګ پیل کړ. افغانان د دې لوبې د ګټلو لپاره باید 115 منډې جوړې کړي. د زیمبابوې ټول ټیم د 104 منډو له جوړېدو سره وسوځید. په افغان بالرانو کې مجیب زدران 15 وکټې اخیستې دي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی د پاکستان سعودي عربستان ته یو شمیر ځواکونه ولیږي. د پاکستان پوز پرون دا اعلان وکړ. د پوز د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلی چې د دوه اړخیزې امنیتي همکارۍ له مخې سعودي عربستان ته دا ځواکونه به د روزنې او سلاکارۍ د ماموریت برخوي. اعلامیه وایي ځواکونه به له سعودي عربستانه د باندې نه ګمارل کیږي. دا اعلان وروسته له هغه دی چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه د سعودي عربستان له سفیر نواف سید المالکی سره په راولپنډۍ ښار کې وکتل. سعودي عربستان په 2015 کال کې د یمن د جګړې له پیل راهیسې له پاکستانه د ځواکونو غوښتنه کوله. هماغه کال د پاکستان پارلمان پریکړه کړې وه چې پاکستان باید په دې مسأله کې بې پرې پاتې سي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په 2015 کال کې په یمن کې مداخله وکړه. سعودي عربستان د یمن د حکومت ملاتړ کوي، خو ایران بیا په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغې پریکړې یو منتقد د پیونگچانګ له ژمني اولمپیک څخه ایستلی چې ویل یې باید په دغو سیالیو کې روسي لوبغاړو ته د لوبېدو اجازه نه وای ورکړل سوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې برطانوي غړی ادم پنګلی ته پرون دا امر وروسته له هغه وکړ چې د خپل هوټل مخې ته د ده له یوه پولیس سره لانجه راغله. پنګلی وروسته ومنله چې د هوټل د امنیتي تلاشۍ پر مهال ناسم الفاظ یې کارولي و، خو له پولیسو سره یې لاس نه دی اچولی. د اولمپیک کمیټې یوه ویاند ویلي چې پنګلی ځکه وایستل سو چې دا پیښه د لوبو پر مهال سوې او پنګلی خپل چلند منلی دی. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانانو نږدې 12,000 عریضې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپارل شوې دي. په دغو کې د جنرال عبدالرشید دوستم پر ضد عریضه هم شامله ده. دا به هم په خبرونه کې واوري چې افغان ولسمشر د برېښنایي تذکرو بایومیتریک پیل کړ.
جلالت محبوب ولسمشر همداراز د لومړی میرمن او د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د تذکرې د اخیستلو لپاره د دوی د بایومیتریک مرحله خلاص شوله.
د بایومیتریک له دې بهیر سره اجرایه ریاست مخالفت کړی. له کندهار بهر ته روان مریض کال 153 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي.
وچه میوه 9,995 تللې ده او تازه میوه سلور دیز درش پش سوه اتا اچار تنه تبینه بات هات سلور زر نسوه اتا اچار.
په خوست کې مدني ټولنو او یو شمېر قومي مشرانو په ټولنه کې د ځوانانو پر پراخي باندې ټینګار وکړ.
دا ځوانون چې د کومي مشرونو په شو کې وي ها مشرون کامیاب، چې مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب.
په دې خبري مجله کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې جریان نو له حاله مو هم خبرو. دغه اوس افغانستان 8 منډې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC وایي له 1,000,000 زیاتو افغانانو د افغانستان په کرکټ کې د ښکېلو ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارلي دي. د بشري حقونو یو مدافع ټولنه د ICC د سرچینو په حواله وایي د شکایتونه د افراطي وسلوالو ډلو او د افغان حکومت د پلوي او نړیوالو ځواکونو پر ضد شوي، چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد شکایت هم پکې شامل دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو یو مدافع ټولنه وایي وروسته له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنګي جنایتونو په اړه د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل، تر اوسه له 1,000,000 زیاتو افغانانو چې وایي د جنګي جنایتونو قربانیان دي د نړیوالې محکمې ته خپل شکایتونه سپارلي دي. د بشري حقونو او د تشدد د له منځه وړو د مؤسسې مشر عبدالودود پدرام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې مواردو کې نه یوازې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش په څیر د افراطي ډلو، بلکې د دولتي ځواکونو په حکومت کې د شاملو وسلوالو، د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قواو او همدارس د کورنیو او نړیوالو استخباراتي ادارو پر ضد شکایتونه هم شامل دي. ICC په افغانستان کې د جنگي جرایمو د قربانیانو شکایتونه د 2018 کال د نوومبر میاشتې له 3 نیټې د روان کال د جنوري میاشتې تر پایا یعنی څه باندې 2 میاشتو کې راغون کړل. کاغلی پدرام په افغانستان کې د خلکو د پوهاوی ټیټې کچې ته په پام سره دا موده لنډه بولي، خو وایي له دې سره سره زیات موارد ثبت شوي.
فرصت بسیار محدود بود، ولی با وجود این فرصت محدود بیشتر از 1,000,000 قضیه که ثبت شده به محکمه هم نشان میدن که عمق جنایات جنگی و جنایات ضد بشری چقدر افغانستان گسترده هست، و از طرف دیگر نشان میدن که نهادهای قضایی افغانستان متاسفانه قادر به رسیدگی به این جنایات نبوده که مردم ناگزیر شدن قضایشان به این محکمه ثبت بکنن.
د ښاغلي پدرام په وینا دا شکایتونه په افغانستان او اروپا کې د ډېره سازمانونو لخوا راټول او آی سی سی ته سپارل شوي. نوموړی وایي ښایي د هغو قربانیانو شمیر چې عدالت غواړي 2 میلیونو ته ورسیږي، ځکه امکان لري له یوې خوا په هره شکایت پاڼه کې د 2 کسانو نومونه وي او له بلې خوا هر سازمان ښایي د زرګونه قربانیانو استازیتوب وکړي. ښاغلی پدرام هیلمن دی چې افغان حکومت به د دې قضیو د څېړنې په برخه کې له آی سی سی سره همکاري وکړي.
از بخش رایستری قضایا فرستاده شده در بخش محکمه ابتدایی، امیدوارم که هر چه زودتر این محکمه تصمیم بگیرن با هماهنگی دولت افغانستان، دولت افغانستان زمینه را فراهم بکنن برای از اینا که تعمالا بیان و قضایا قابل بررسی هست و شامل صلاحیت محکمه در افغانستان آغاز بکنن.
خغلی پدرام وایی د جنگی جنایتونو اکثر قربانیان د زورواکو لویری خپل غږ نشي اوچتولی، خو احمد ایشچی یو له هغو کسانو دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم یې په جنسي تیری تورن کړی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې خپل شکایت د برېښنالیک او پوستې په وسیله د جرمونو د نړیوالې محکمې په آدرس واستو. ښاغلی ایشچی وویل چې په فورمه کې د خپل شکایت ټول جزئیات ولیکل.
اعظمي توقیف غیر قانوني، اذیت آزار جنسی، لطکوب به معذر بیش از 2000 نفر تماشابین در میدان بزکشی، تقریبا 5 روز در زندان شخصیش توقیف، وارد کردن زخم جرح به وجود ما بلوسیله کلاشنکوب، همه امینا را ما درش کرد.
افغانستان د 2003 کال په می میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د محکمه چې د روم د موافقې لمخې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې چې نه غواړي یا نشي کولای د بشریت ضد او جنګي جنایتونه وڅېړي او عاملان محکمه کړي، د عدالت د ټینګښت لپاره اقدام کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي اداره وی د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت د یو شمیر جګپوړیو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومیتریک لړۍ پیل شوې ده، خو اجرایه ریاست اعتراض لري. له کابله واصل وصال تفصیل راکوي.
که څه هم اجرایه ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د ټولو خواوو په قناعت ټینګار کوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمن بیبي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ترلاسه کړل. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو لپاره د نوم لیکنې او بایومیټریک بهیر تېره ورځ په ارګ ماڼۍ کې پیل شوی دی.
پرون موږ د جلالت محب ولسمشر همداراز د لومړی میرمن او د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د تذکرې د اخیستلو لپاره د دوی د بایومیټریک مرحله خلاص شوله او هغه فورمې چې د تذکرې د اخیستلو لپاره دوی ته ورکړل شوې وې هغه ډکې شولې او د دوی ټول معلومات سیستم ته درج شول. نو انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې دغه ملي پروسه د جلالتما ولسمشر له خوانه پیلېږي او دی به خپله تذکره واخلي.
ښاغلی احمدزی وایي اوس مهال د کابینې د وزیرانو، د ملي شورا د دواړو جرګو او سولې علي شورا د یو شمېر غړو د اسنادو ثبتولو او بایومیټریک بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی د دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. اجرایه ریاست په خبر پانه کې راغلی چې اجرایه رئیس عبدالله به د شنبه په ورځ په دې اړه له ولسمشر سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په 1300 کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. ټاکل شوی و چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په 1 رسمن پیل شوی وای، خو له دې وړاندې د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزي ویلو چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا او لامله ځنډېدلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکن وي باید دغه لړۍ پیل شي. له دې ډلې د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي
د په دې عقیده یم د قانون چوکاټ کې دا کار باید مخته لاړ. کاملا هغه پیسو دی، قانون ګرځېدلی دی، دغه د کوم تعدیلات څراغللی او هغه اوس باید تطبیق کړي. هر ورځ چې دا زندگی مونږ خورا ضرر مونږ ته رسیږي. حتی که مونږ وتوانیږو تر ټولټاکنو پورې د کابل په ولایت کې مونږ دغه تذکرې وویشو، دلته شپږ میلیونه اووه میلیونه نفوس بند کوي، دغه حداقل دغه رای ورکوونکي به کابل شفافي شي.
خغل رنجبر وایي د برېښنایي تذکرو په ویش سره په هیواد کې ډېرې ستونزې هوارېږي، نو په کار ده چې د دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړ نه شي. د ده په خبره حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي او دغه ملي بهیر د ژر تر ژره پیل او د خلکو انتظار د نور پای ته ورسوي.
د خبري مجله په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روان کال کې له کندهاره د شاوخوا یو سلو درې پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت وچه تازه میوه او طبیعي نباتات بهر ته صادر شوي دي. بلخوا د وچه او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي، چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له کندهاره څلور اویا زره اووه سوه ټنه طبیعي نباتات، حبوبات، وچه او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوي. د ښاغلي زهیر په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزښت یو سلو درې پنځوس میلیونه ډالره کیږي. د نوموړي په وینا د صادره سوو تازه میوو ډیره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه نوي زره نه سوه نه ټانه تللې ده او تازه میوه څلور دېرش زره شپږ سوه اته اتیا ټنه تللې ده. طبي نباتات څلور زره نه سوه اته اتیا دي. بوبات درې زره اووه سوه شپږ شپېته ټنه تللې دي. په مجموع کې یې دا ټوله یو سلو دو پنځوس میلیونه نه لکه نه دېرش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال موږ د وچي او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دالیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عین وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي، چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ، چې له امله افغان سوداګر او باغلرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخښ کو مشکلات دغه چې موږ یو د لارې مشکل لرو، چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لارې نه موږ د پاکستان پر لار باندې هندوستان ته مال صادرو. خوش کوم کسټمر چې دی مشتری هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي، لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نسو رسولی. دا یو عمده مشکل لرو چې یا دلته لار باندې د ګا بارډر بند کړي دي هندوستان سره، یا زموږ بارډر بند کړي د افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرونکي وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
له کندهار روان مریض کال د څه باندې یو سلو درې پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت د وچې میوې، تازه میوې او طبیعي نباتاتو صادرات شوي دي. اوس به کرکټ ته مخه کړو. د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. دا د دې لړۍ څلورمه یو ورځنۍ لوبه ده. تر دې مخکې په دریو لوبو کې دوی افغانستان ګټلې دي او یوه زیمبابوې. که چېرته نننۍ لوبه افغانستان وګټي، نو د دې پنځه یو ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. د نن ورځې د لوبې حال درکوو. لومړی بیټنګ زیمبابوې وکړ. په ټاکلو ورونو کې مخکې تر دې چې پوره یې کړي ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سلو څلور دېرش منډې یې جوړې کړې. د افغانستان لپاره هدف یو سلو پنځه دېرش منډې وټاکل شو. تر دې دمه افغانستان په اووه اشاریه پنځو ورونو کې تر پنځوسو رنځونو ډېر رنځونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. همدغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په مخ ته مې دغه لوبه ښکاري چې د افغانستان لوبغاړي څلور نور رنځه واخیستل. دا رنځونه احسان الله واخیستل. تر دې مخکې شهزاد تیز لوبېدلی دی. اووه اشاریه پنځه اووره دي او افغانستان دوه پنځوس منډې لري. وړاندې په خپرونه کې بیا هم د دې لوبې حال درکوو. خوست په خوست ته مخه کړو. د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي په علم او هیوادنۍ احساس سنبال ځوانان کولی شي په افغانستان کې روان اوږده سیاسي او امنیتي کړکۍ څخه د پایتګ کېشته. هغوی چې د هیواد په مسایلو کې د ځوانانو د رول په باب یو غونډه کې راټول شوي وو ټینګار یې وکړ چې دوی به د هیواد په کچه د ټولو قومونو د ځوانانو د یووالي او شته ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. نجیب الله الخی له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو ته ژمن او په علم سمبال ځوانان کولی شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکېچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد په روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د هیواد په کچه یې د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وري وویل چې
ځوانان دي چې یو وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړ دوی دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول پی ول سی پی وای اتحاد شي. د دې پر اچ دوی پاینده کې د وطن د جوړول د پوره خا جوګاوي د ځوانون کچیر د داس وکړي چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت پنوم یو بل تن قومي مشر وای چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانان او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانون چې د کومې مشرونو په شو کې وي او مشرون کامیاب چې مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لویې پکتیا ته زغېږي، لویې پکتیا نه به ان شاءالله په اوپې د کنا مرکزي حکومت کوبل ته رسېږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجي جمال ویل د هرې ورځې په تېرېدو سره د ځوانانو رول ډېرېږي، خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په ښه ډول سرته رسولی شي چې په پوهنه او ملي روحیې سمبال وي.
دا چې ځوانانو مسؤلیتي نه زیاتېږي، هغه ځوان باید د دغې مخې ته روشي چې استعداد ولري، دغې ځوانانو پوره دغې ملک دپوره د خورې پوره یو څه باید وکړی شي. دولته په ملک کې ډېره داسې خودسرانه عملي نم روندي خو شاید چې د ملک د نجات وي.
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تڼۍ وایي دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کړي.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان که تاجک ته که ازبک ته داسې رئیسی کې کومې ننګرې تاګې چې دوی په دولت کې لري په کومي سیستم کې لري موږ د صلح لیارې کوشش کړي، د دولت لیارې کوشش کړي، د دولت سره مونږ انکاري، دولت زموږ سره انکار دی.
د چارو کتونکو محمد جلال حق زدران هم وایي کچېر ځوانان هیواد جوړونې ته صادق ژمنتیا ولري او په متحدانه ډول د هدف لپاره کار وکړي، نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلون رامنځته کړي او په دې هیواد کې شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت شمزو د ورسواری څخه خبره کوم. د کزمر د ساری ډیره پاته راغلی ده، نو موږ د اشرف غنی صاحب صدا غواړو چې موږ ته سمرسي یا یو ډمبر یا یو روډ پوخ کې زه خپل شامت د زابل څخه خبره کوم. شمزو د ورسواری واسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما سلامونه د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو چې د دې لازمه پیغام نشر شي. موږ دا د هلمند او کندهار د لوی لارې د عسکرو څخه دې دې په ازادي دې دې په تکلیف دې ګر مو کې یا پیسې را سخی یا کارونه را مانی کې یا مثلا ګاټانه د خپل دې وسلام.
سلام علیکم ورور جان، زه د هلمند لشکرګاه ولایت څخه خبرې کوم. امید لا مينون دی دا ورور جان، موږ د کلادی سرک خراب دي، دغه چې جوړ دي سری هغه دا پیغام زنه شنوم.
سلام علیکم د آزادې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت جادری ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. موږ د رئیس جمهور صاحب او ډاکټر صاحب
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ زیمبابوې وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 144 منډې جوړې کړې. د دې هدف په لور افغان بیټسمینانو لوبه پیل کړې ده. تر دې دمه په 9.1 اوور کې افغانستان 53 منډې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان د پیل په لوبغاړو کې شهزاد محمدي 6.5 منډې جوړې کړې دي او احسان الله تر اوسه پورې 12 رنز کړې دي. دي وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې اړه معلومات ترکو چې لوبه چیرته روانه ده. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای د امنیت شورا لپاره اوس هغه وخت را رسېدلی چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو د مرستې له کبله د ایران پر ضد اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تیره میاشت هغه شواهد نړیوالو ته وښول چې د امریکایي چارواکو په وینا په یمن کې د حوثي اغیانو لخوا د ایراني توغندیو د استعمال ثبوت و. ملګرو ملتونو په وار وار ټینګار کړی چې یمن ته د وسلو پر استولو د بندیز له موافقې د سرغړونې له کبله باید د ایران پر ضد اقدام وشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې ټول هغه موارد یاد شوي چې امریکا له څو میاشتو راهیسې ویل، او هغه دا چې ایران حوثي اغیانو ته له غیر قانوني لارو توغندي او وسلې استوي، او په دې توګه د امنیت شورا له ګڼ شمېر موافقو سرغړونه کوي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتان وایي چې د وسلو پر استولو د بندیز له موافقې د ایران د سرغړونو په ځواب کې امنیت شورا ښایي یمن ته د وسلو پر استولو د بندیز د پریکړه لیک د تمدید له لارې اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې حوثي اغیانو ته د وسلو پر خرڅلاو د بندیز له انفاز وروسته د ایران بالستیک توغندي او نورې وسلې یمن ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې ایران حوثي اغیانو ته د دې وسلو د استولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د امریکا سفیر میرمن هالی وویل نړیوال به پرې نږدي چې دا دوامداره سرغړونې بې ځوابه پاتې شي. هغې زیاته کړه ایران باید په دې پوه شي چې د دې سرغړونو په ځواب کې به د نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شي. میرمن هالی د ایران پر ضد د امنیت شورا د اقدام پر اړتیا ټینګار وکړ، او په ملګرو ملتونو کې د څو نورو هیوادونو سفیران یې د هغو شواهدو لیدو ته وبلل چې واشنگټن وایي د حوثي اغیانو لخوا په ایران کې د هغو جوړو شویو بالستیک توغندیو په اړه دي چې تیر کال څو ځلې د سعودي عربستان پر لور وتوغول شول. ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو بل پریکړه لیک له مخې هم اجازه نه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته بل هیواد ته وسلې واستوي. د روسیې سفیر واسیلی نبین زیاتره میاشت واشنگټن ته ولاړ، او دا شواهد یې چې د توغندیو ټوټې دي ولیدل، خو هغه وروسته وویل چې په دې اړه کومه خاصه خبره نشي کولای ځکه چې دای د توغندیو متخصص نه دی. تهران هغه شواهد چې متحد ایالات او سعودي ښکاروي او وایي د حوثي اغیانو لخوا په ایران کې د جوړو توغندیو د کارولو په اړه دي ټول جالي بولي. ایران که څه هم د حوثي اغیانو څرګند ملاتړ کوي، خو دې ډلې ته چې د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې حکومت پر ضد د جګړې په حال کې ده د وسلو د استولو تورونه ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په شارجه کې د کرکټ په لوبه کې د افغانستان لوبغاړو په لسو ورونو کې 55 منډې جوړې کړې دي، او هدف 145 شته چې د زیمبابوي لوبغاړي په 104 منډو باندې سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري مجیب صدران د زیمبابوي 15 لوبغاړي اوټ کړل. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. د انټرنیټ په ارتباط ټاکل شوی د سبا غبرګ سپوږمکۍ مدار ته واستول شي. البته له افغانستان نه ډیر لري د هڅه کې شي. تفصیل اسمت سروندر کوي.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبې په ورځ د انټرنیټ د ازمویلو لپاره 2 سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولې شي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله وازموي. سپیس ایکس کمپنی یوونه وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولیږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د څو سپوږمکیو پر جوړولو پوښتې. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټار لینک په نوم 2 سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د مځکې عکسونه اخیستلی شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د کرکټ حال درکو. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه د افغانستان کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلې. درش پته منډې جوړې کړې دي. د افغانستان له لوري شهزاد محمدي دغه اوس شیبه مخکې شپږ نمرې واخیستې او لس اشاریه څلور اووره تیر شوي دي. ټاکلی هدف یو سلو پنځه دېرش دی چې د زیمبابوې ټول لوبغاړي د یو سلو څلور دېرش منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد